دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه دا افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسون ویل دی په داسې حال کې چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې دغه کمیسون ټول دفترونه وسلوالو طالبانو نیولې دي او د خپل غونډو لپاره استعمالي د روان مریض کال د اسادی ازمري له سره رښتې منېټې راهسي فعالیتونه بند شوې دي. د کمیسون په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبې په ورځ د وګی یا سمبولې پاتشتنې په کابل کې خبره کړې راغلي چې د طالبانو چارواکي د دوی د دفترونو له نقلیه وسایتو کمپیوټرونو او نورو دفتري لوازمونو استفاده کوي. د دې مستقل کمیسون په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې د طالب چارواکو لخوا د کمیسون د ښځو کارکونکو په مخ کې د خندونو ایجادول د منلو وړ نه دي، خو طالبان لا تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبري رپورټونو له مخې نن د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې په یوه چاودنه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او یو تن وسلوال طالب ټپي شوی دی، خو د ننګرهار ولایتي چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د دغه چاودنې ذمواري کمیټه قبوله کړې ده. پاینه وخت کې په داسې حال کې چې د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانۍ نرخ په مسلسله توګه د 1300 هفتو راهیسې چې شوه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د الجزیرې له تلویزیونی شبکې سره د ځانګړې مرکې په دوران کې د افغانستان د اقتصاد د زوال او سقوط د مخنیوي په خاطر د یو لړ عاجلو اقداماتو غوښتنه وکړه. پاکستان وایي چې د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د بشری مرستو در رسولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د سفارت په یو بیانیه کې چې په ټویټر کې خبره شوې راغلي دي، ديار لسترکونه چې په خوراکي موادو باندې بارو نن د یکشنبې په ورځ د تورخم په لار باندې جلال آباد ته راورسېدل. د طالبانو مطبوعاتي وین سهیل شاهین ویل دي چې په افغانستان کې اسلامي امارت د چوکاټ دننه د یو نوي اسلامي حکومت جوړول به څو میاشتې وخت ونیسي. شاهین دا خبره د جاپان د ان ایچ کی تلویزیون سره په مرکه کې کړي. د سهیل شاهین په وینا چارواکو نیت درلوده چې د نوي حکومت د اعلانولو مراسم ترتیب کړي، خو بیا وروسته فسخ کړل او هغه هیوادونو ته چې په دې مراسمو کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې وه اطلاع ورکړل شوې ده چې مراسم د فعلن لپاره ځنډېدلې دي. سهیل شاهین وایي چې د طالبانو اسلامي امارت چمتو دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره له سره خپلې اړیکې پرانیزي. یو شمیر ښځو فعالانو نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. طالبانو د ښځو د وزارت په ودانۍ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ کړ. مظاهره چیانو په حکومت کې د ښځو د شمولیت او د هغوی د حقوقو په ملاتړ باندې شعارونه ورکړل. که څه هم چې طالبانو رسمن د ښځو د چارو د وزارت د فسخه کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو په موقتي کابینه کې چې په روانه میاشت کې اعلان شوه د ښځو د چارو وزیر په کې نوا نومول شوی. که څه هم چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د شلو کلونو اوږد جنگ رسمن د روان میلادي کال د اګست په 18مه پای ته ورسو او خپل ټول عسکري راوستل، خو په واشنگتن کې د امریکا خبريال وایي چې د هغو کسانو د سرنوشت په اړه تصمیم نه دی نیولې چې دا وخت د ګوانتانامو په نظامي محبس کې پراته دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. ملګری ملتونه وایي چې په داخل د افغانستان کې له بې ځایه شوو کورنیو سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري یا یونسیار نن د یکشنبې په ورځ د وږي یا سمبولې پاتشتمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې د کونړ او د ننګرهار په ولایتونو کې د جګړو له امله بې کوره شوو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو باندې پیل کړی دی. یو وروستیو وختونو کې د کونړ په ولایت کې د پاکستان د توپچي قواو په ډزو کې هم یو ګڼ شمېر خلک خپل کورونه وتلي دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستې ده. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې د قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته 115 خبري رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او د خبریالانو په خلاف ګواښونه زیات شوي دي او یو شمېر یې نیول شوي دي. د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د شاګردانو په مخ د کنځیو د بیرته پرانستلو په اړه د طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی، خو د نجونو پر مخې د کنځیو د نه خلاصولو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او شپېتمه کلیزه غونډه پرون د شنبې په ورځ پرانستل شوه. له نیویارک نه د امریکا غږ خبریاله مارګریټ بشیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د نیویارک د ښاروالۍ مسؤلین او عام خلک د کورونا د کوننس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. چین د هوایي ځواک یو ګڼ شمېر جټ الوتکې پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغې د تایوان فضايي حدود ته داخلې شوې چې تایوان د خپلې نظامي بودیجې د زیاتولو اعلان وکړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د تکساس او مکسیکو له یوې سرحدي سیمې نه د هیتی د زرګونو پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره په سلهاو سرحدي محافظین هغه ایالت ته استولې دي. شنبه په ورځ د جسټس فار جیسکس په نوم یوې ډلې چې د بخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ طرفداران ګڼل کیږي د هغو کسانو په ملاتړ باندې په واشنگټن ډی سی کې احتجاجي مظاهره وکړله چې د روان میلادي کال د جنوري په شپږمه د کانګرس د کیپیټل په ودانۍ باندې حمله کړې وه. د بوش بازار په نوم د کابل په یو تور بازار کې دا وخت هغه شایان خرچیږي چې امریکایي عسکرو نه پاتې شوي او خلکو ته په لاس ورغلي وو. دا بازار په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د موجودیت په وخت کې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د تیر څو هفتو راهیسې له مشتریانو نه خالي دی او ډیر کم خلک ورته ورځي. یو شمېر دوکانداران وایي کله چې امریکایي عسکر موجود وو نو هر ورځ د ښه سودا کېدله. د 1980 میلادي کلونو په لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال په دور کې جوړ شوی وو او د روسي سخت سامانونو په کې پلورل کېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې د یو شمېر عواملو له مخې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوې دي. اکرام شي وایي رپورت راغلې.
د تیری و نه راهیسې د کابل په بازارونو کې د تیل او ګاز بای لوړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني مرسیل خانجان الکوزیوی چې د بیو د لوړېدو یو علت د ایران او افغانستان ترمنځ سرحد کې تخنیکی ستونزې وي چې د عمل له ایران څخه افغانستان ته د تیل او ټانکرونو د اوریدلو بهیر پوره شوی و. هغه ویل چې نن د سوداګرو او پانګوالو اساسو په یوه غونډه کې په دې مسله په تفصیل خبرې کړي او د ستونزې د هوارولو لپاره یې پریکړه کړې چې د تیل او ټانکرونو به پرته له نوبت څخه افغانستان ته پریږدي.
یو تعداد خریداری شوی دی چې یو څه پیسې بې درشوی شل فیصده به د اتیا فیصده اویا فیصده نورې مرولي وو. دغه خصوصا د شمال د لارې نه د ازبکستان او د ترکمنستان سره د قزاقستان سره دغه لترافتلیزیت پیسې نه انتقالېږي. نو دغه هم یو څه مشکل پکې راغلی و او همدارنګه یو تعداد خلک چې دا مالونه اخلي دا پرچون پروشان لږشان چې تېر ځلن کوي هغه قیمت خرڅوي چې په دې باندې نن بحث وشو. موږ نن دا ګاران دا وختین دې سم مشخص خبرې وکړي وزارت تجارت هم کچې بیان کړي چې باید ټولې شرکت په 50% نه اضافه راټولونی کی او امدارګه انتقال دي هندګان
خانجان الکوزیوی چې باور لري چې دغه اقدامات د ملکی دولت سبا په بازارونو کې تیل او ګاز وبې بهتر چتیش. اوس مال په کابل کې یو کیلو مایع ګاز په 50 افغانۍ پلورل کیږي چې وو نه وړاندې شاوخوا په 50 افغانۍ پلورل کیده. همداشان یو لیټر پټرول په بای کې هم د تیلونه په 30 افغانۍ زیاتواله راغلي. د دې تر څنګ د تیلونه په افغانستان کې د ډالرو بیه هم لوړه شوې او نن د یک شمې په ورځ یو امریکایي ډالر په 50 افغانۍ او شپږتي پولو باندې تبادله کېده. د بانکونو چارواکي وایي ډالرو بیه په نړیواله کچه لوړه تللې ده چې په افغانستان کې هم د افغانۍ پر ارزښت اغیزه کړې ده. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خوني دغه چارواکي په دې باور دي چې تر هغه چې مرکزی بانک د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته د بانک له لارې د پیسو انتقال په برخه کې شته ستونزه حل نه کړي نو د مالونو د لیک په برخه کې به ستونزه هم تر ډېره وخته پاتې شي. ښاغلی الکوزیو چې طالبان اسلامی امارت د مالی وزارت او هم د افغانستان بانک سره خبري شوي او هغوی د شتو سوندو د حل په برخه کې ورته ډاډ ورکړي.
مګر تر اوسه پورې چې د میاشتې نه اضافه کیږي یو سنت هم د افغانستان نه ل لکرا کریډیټ او یا ترانسفر نکېږي د پیسو انتقال نکېږي د دې مسلې چې یو سر معلوم نشي تجارت به زه فکر کوم چې فقط همسایګانو ته پاتې شي بس دې به دغه عنعنوي او سنتي شکل اوالو باندې به کار کېږي او دا بیا به مونږ د ځان انګور وړو هلته به په کالدارو خرڅوو به په کالدارو وریجو اخلي بېرته به راوړو په افغانۍ به خرڅوو دغسې یو حالت به راشي ځکه چې هغه سیستم کې چې د افغانستان کوم تجارت و هغه خو ډېر لوی حجم یې درلود او لوی سیستم و ټولې دنیا سره
د تېرې میلادي میاشتې په 15مه طالبان کابل ته ننوتل چې ورسره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالرو زیرمې کنګل کړې د امریکا د حکومت د دې اقدام له امله په افغانستان کې پر بانکونو باندې له حد څخه زیات فشار راغی او بانکونه د یو محدودې اندازې پیسو د ایستلو پرته خپلو مشتریانو ته د پیسو د ایستلو اجازه نه ورکوي چې پر بانکونو باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او له افغانستان څخه بهرنیو بانکونو ته د پیسو لیږد مسله هم ځنډیدلې ده د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د رهبرۍ غړی احمد ضیا عظیمي شینوزاده وایي چې مرکزي بانک په یو کړنلاره باندې کار کوي چې ورسره به خصوصي بانکونه د سوداګرو او شرکتونو خاوندان ته له بانکونو د ډیرو پیسو د ایستلو امکانات برابر کړي
اوس تقریبا یو میکانیزم روان ده چې د کټګوري ورته برابر کړي چې د یو مشهور پیسې او د تجار پیسې او هغه خلکو پیسې چې قراردادونه کړي دي او د شرکتونو پیسې دي د دې لپاره میکانیزم روان ده چې هغه بیروبار چې په کوم بانکونو کې چې هغه بیروبار هم ختم شي
د سوداګرۍ او پانګونې د خوني دغه چارواکي وایي چې ولایتونو کې خصوصي بانکونو فعالیت د دې لامل لا هم ځنډیدلې چې افغانستان بانک په ولایتونو کې لا په بشپړ ډول فعالیت نه دی پیل کړی
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې د کووډ 19 د هغوی په ادارې کې د ټول نه زیات تمویل شوی استراري حالت دی دا په نړۍ کې د لسو خورا هرشوي کډوالو بحرانونو په لیست کې لومړی دی چې پکې عراق سوریا سویلي سودان او په افریقا آسیا او لاتینی امریکا کې یو شمېر نور هیوادونه شامل دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورت ورکوي چې د 900 سلریش میلیون ډالرو نه یوازې درېمه برخه ترلاسه کړې ده چې هغوی د کرونا د وبا د مخنیوي د مرستې لپاره ورته ضرورت لري ډېر کډوال په پرمختللو ملکونو کې د ډېرو بدو روغتیايي سیستمونو سره ژوند کوي د نړۍ د بډایا ملکونو برعکس غریب ملکونه د کرونا واکسینونو ته ډېر محدود لاسرسي لري د یو ان ایس سی آر د عامې روغتیا برخې رئیس ان برټن وایي چې تر دې وخت پورې ډېر کوربه ملکونو خپل کډوالو سره دغه د کرونا واکسین شریک کړی دی برټن وایي
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
UNHCR تیار دی چې د هغه ملکونو سره مرسته وکړي تر څو د ځینی خندونه د منځه لاړ شي. هغه وایي چې دغه په دې شرط چې موږ د دې کولو وسایل ولرو. د UNHCR ډاټا ښایي چې د سلو زرو نه زیات کډوال په کرونا وبا اخته شوي دي. په دغه کې 1350 مېرمنې هم شامل دي. بټن ویل چې دا شمیر په پراخه کچا کم رپورت شوی دا او په کډوالو کې به د دین زیات شمیر خلک په دغه کرونا وبا اخته شوی
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety
nets UNHCR په ملکونو باندې غږ کوي چې کډوال د ملي ټولنیز خوندیتوب په شبکو کې شامل کړي او په تمویل کونکو باندې زمونږ ملاتړ وکړي تر څو دغه تشه ډک شي مونګه د کووډ 19 په دغه پروګرام کې د هرې سیمې شاملولو ته اړتیا لرو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره دغه اداره یادونه کوي چې په زور اب ځای شوی خلک د نړۍ د نفوس یو سلنه تشکیلوي او خبرداري ورکوي چې په نړیواله توګه دغه ځواب ونه ویل شو نو دغه به نوري خطرناکې پایلې رامنځته کړي کوم چې به د میلیارډونو خلکو ژوند او اقتصاد ته خطر پېښ کړي
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د رمیاش په کابل کې د دوی په هوایي برید کې د داعش غړي نه بلکې ملکی وګړي وژل شوي وو. په موکړی ته رپورټ تا
Our investigation now concludes that the strike was a tragic mistake.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی ویل د غبرید یو غمجنه تیروتنه و. له د غبرید وروسته د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې ټینګار کاوه چې برید په سمه توګه شوی دی. که څه هم په هماغه پیل کې ویل کېدل چې د وو ماشومانو په ګډون په دغه برید کې لاس ملکیان وژل شوي وو، جنرال مکنزی ویل په دغه موټر وروسته له هغه برید وشو چې دوی ورڅخه د واقعي ګواښ احساس وکړ.
I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed.
زوس دا منم چې له بده مرغه په دې برید کې دوه ماشومان په ګډون لس ولسی خلک وژل شوی دي. همدارنګه زمونږ ارزونه کوي چې موټر او وژل شوی کسانو د داعش د خراسان له ډلې سره تړاو نه درلود او امریکایي ځواکونو ته ورڅخه مستقیم ګواښ متوجه نه و.
جنرال مکنزی د دغه تیروتنې له امله بخښنه وغوښته او ویل چې متحده ایالات به د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پور کولو باندې فکر وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک ملي له برید دوه ورځې وروسته خبر اعلان ته ویل چې دغه برید دقیق او په وژل شویو کسانو کې یو کس د داعش د ډلې مهم غړي هم شامل دی. رسنۍ وروسته دغه برید په حق له شک څرګند کړ او رپورټ ورکړ چې پناه شوی موټر چلوونکی د وی خیری مؤسسه کارکونکی وو او د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې و چې په موټر کې چاودیدونکي توکي بارو.
اول کې امریکایي د یو ساحه مسکونی اصلا نه باید د یک انداخت را میکرد، حتی اگر جنایتکارا هم میبود. باز دوم ان که انداخت کردن د یک معذرت خواهی مشکل حل نمیشه، باید بیا مثلا از مردما جبران خسارت بکنه. مردم افغانستان در حالت فقر قرار داره، دیگه یک معذرت خواهی خشک خالی برای مردمی که مثلا متضرر شده، خانواده خود از دست داده، کفایت نمیکنه.
چیزی که قوانین است، چیزی که قوانین بین الدول است، چیزی که قوانین شهری ما و شما است، باید بالای از تطبیق شود. هر اون کسی که این کوردیناتور بر از اون داده بوده که در این جدایش است، باید او محکمه شود، محکمه بین المللی عدالت، محکمه عدالت بین المللی شود و او در پای محکمه کشنده شود و به جزای اعمال خود برسد.
په کابل کې دغه هوایي برید د امریکا د هغه جنگ وروسته برید و چې په 2001 کال کې پیل شوی و. اوس طالبان یو ځل بیا په کابل کې د قدرت واک په لاس کې لري. په کوم سرعت سره چې طالبانو افغانستان بیرته ونیو، امریکایي حیران کړه او دې ته اړ کړل چې امریکایان نور بهرنیو اتباعو او افغانانو د تخلیه لپاره د کابل هوایي ډګر ته زرګونه اساکر ولېږدوي. د تخلیه عملیات چې د اګست په 14 نیټه پیل شول، تر پایه د داعش د خراسان د څانګې د بریدونو د ګواښ سره مخامخ و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
ډاکټر شوی چې په راتلونکي اونۍ کې په نیوګار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه جوړ شي. په دې مجلس کې د سباندې سلو ملکونو مشران برخه اخلي. دا د کرونا وایرس تخبریدو وروسته د ملګرو ملتونو لومړنی عمومي مجلس بلل کیږي. په موقعې په دې اړه د مارګریټ بشیر د رپورت پښتو ژباړه ده.
په نیویارک د ملګرو ملتونو په نړیواله عمومي غونډه کې د نړۍ له 125 هیوادونو څخه مشران سره راټول شوي دي او په مهمو موضوعګانو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي
زموږ نړۍ له یو غیر نورمال او ګډوډ حالت سره مخامخ ده. له مسؤلیت پرته نړیوال د پخوا په پرتله له ډیر خطر سره مخامخ دي. موږ په غلطه خوا روان یو او په یو حساس حالت کې یو. په دې اونۍ کې به موږ بحثونه د اقلیم د بدلون په مسالې او اقداماتو پیل کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش او د برتانیې لومړی وزیر بورس جانسن به د نړۍ د څو مشرانو سره خبرې وکړي. دوی په دې ټینګار وکړي چې د نړۍ د تودوخې ستونزه راکم کړي او د دې ډاډ به ترلاسه کړي ترڅو هغوی په دې حق له عملی کار وکړي. راتلونکي کانفرنس شپږونه وروسته به په سکاټلند کې جوړ شي. مهم او کلیدي موضوعات به د نړۍ د تودوخې ستونزې وي.
موږ ډیر وخت نه لرو. موږ باید همدا شبلاس په کار شو کنانو راتلونکي به ډیر خطرناک او نه جبرانیدونکي حالت سره مخامخ شو.
بلخوا د کووید 19 د وبا واکسین د غونډې د جندا په سر کې دی. نړیوال روغتیایي سازمان تمل لري چې په 2022 کال کې د اویا فیصد نړیوال د وبا واکسین شي، خو به وزله هیوادونه د هدف ته رسیدو په لاره کې ډیر شاته پاتې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د چهارشنبه په ورځ د کرونا وایروس د مخنیوي په حکله په مجازي ډول غونډې ته خبرې وکړي. لیندا تھامس گرینفیلڈ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ده. هغه وایي
جمهور رئیس بایدن په نړیواله کچه د وبا یا د کووید 19 د مخنیوي په خاطر خپل ځینو متحدینو سره یو ځای کار کوي. موږ د ټولنې د پوهاوي په خاطر د دولت او نړیوالو مؤسسو، ټولنیزو سازمانونو، کارپوهانو او سوداګرو په مرسته په بیړنۍ ډول نړیوال ته د واکسین د تطبیق په هکله پروګرام جوړ کړی دی ترڅو نړیوال د دې وباله خطرونو څخه خبر کړو او د روغتیا پروګرامونه تقویه کړو.
ریچارډ گروین د نړیوال کړکیش د ملګرو ملتونو د څانګې مشر دی. هغه وایي د غدواړو نړیوالو مسالو د افغانستان په وضعیت باندې سیوري غوړولې دی.
افغانستان د سخت بشري ناورین سره مخامخ دی او دا د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی چیلنج دی چې د سیاسي بے ثباتۍ او لوګي په دوران کې افغانان ته د ژوند بنسټیز امکانات برابر کړي.
د چهارشنبه په ورځ د جیشل غونډه په رسمي ډول پیل کیږي چې د اجنډا په سر کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي او همدارنګه د نړۍ مشران به یو په یو هم په دې اړه جلا جلا مهمې غونډې ولري. قائد طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو موضوع د لویدیځو مشرانو د ویناو مهمه برخه وي او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو په خوندي کولو ټینګار وکړي. د سیشن بل ورځ وروسته به نړیوال مشران په عمومي اسامبله کې خپلې ویناوې وکړي چې د هغو له جملې څخه یوه مهمه به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وي چې د لومړي ځل لپاره به په دې اسامبله کې وینا کوي. جو بایدن به په دې غونډه کې ځینو مهمو موضوعګانو ته لکه د کووید 19 د وایروس، نړیوالې تودوخې، بشري حقونو، آزادۍ، نړیوالو قوانینو او په سرحدونو کې د ستونزو په هکله د نړۍ ټولو هیوادونو ته په دې وینا کې اشاره وکړي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون وايي په افغانستان کې د طالبانو واک به د جیرون دواړو غاړو ته د پښتنو په مترکی سیاست باندې اغیز ولري. په مخکې د شهناز نفیس د منظور پښتون سره د مرکې ته
لومړی خوراته دا وایي چې د طالبانو په زور د افغانستان واکمنۍ اغیستو وروسته
دا افغانستان وضعیت چی دی څنګه ګوری؟ مخامخ دی د دنیا هر ځای کې هم چې داسې کودتا شوې ده یا د یو نظام په زور بدلون راغلی دی نو هغه اثرات تر ډیره وخته پورې موجود دي. نو اوس دغه هغه قوتونه یعنی امریکا یا نور چې هغې دوها کښې هم څه لاسلیک کړي دي، هلته یې هم یعنی یو معاهدې کړي دي او داسې د افغانستان پرېښودلو د ټولې خبرې د امریکې لخوا شوې دي. اوس هغه هیوادونو ته پکار ده د افغانستان کې د انساني حقوق یعنی بشري حقوق لپاره، د ښځو د حقوق لپاره، د تعلیم د حق لپاره، د دې لپاره هغه خو یې هر څه وکړل چې اوس د دې لپاره خو همکار وشي. او دومه خبره دغه خاوره سپیشل د پښتنو چې کوم په ډیورنډ کرښه یې مالی حدیث بده دا تل د پراکسي جنګونو لپاره استعمال شوې ده. نو آیا بیا دا سوال راځي چې دخوا چې په کرښه دخوا اوس بیا د جنګ یو ډول یعنی تیزي راځي په کې چې دا خو بیا د پراکسي جنګونو غږ خو نه جوړېږي
د طالبانو راتګ نه وروسته تاسو په افغانستان کې د وطن پالۍ سیاست آینده څه ګوري؟
زما خیال دا دی چې سیاست خامخا چې کله هم یعنی څوک چې نه درېږي نو مشکلات به سمې قربانۍ به ورکوي. په نظریاتي فکر کې سوچ کې کله هم مایوسی نه وي، نو چې کول غواړي محنت وکړي خواري وکړي دوی په خپله خاوره باندې وطن پال سیاست کولی شي. هو مشکلات به وي، خو د مشکلاتو دا معنی نه ده چې دوی به د وطن پالې سیاست پرېږدي، بلکې د وطن پالې سیاست به دا هم دوی ته اړتیا ده.
دې وخت کې تاسو څه پام کوئ؟ څونه اثر به د طالبانو واکمنی په دې پولی دی غاړې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو وغورځوي؟
وکړي داسې نه وشي چې کومه لیده شي، هغه دا ده چې دوی به به جنګ ورسره سیال کېږي، چې کوم عمل وشو سره دلته جنګ نور هم په زیاتېدو روان دی. او دلته د پاکستان د فوج چې تبیې دوی په ښکاره باندې هم حکومت هم طالبانایزیشن سپورټ کړی دی، طالبان یې سپورټ کړی دی. که دغې خوا ته که دې خوا ته طالبان اټی بیا به د هغې هم موقف د اورېدلو وي چې اوس دوی څه وایي. اول خو دوی چې په افغانستان کې دا هر څه کېدل دوی سپورټ کول، که دې خوا اوس چې شروع شوي دي هغه ته دوی په کوم نظر کوي؟ آیا دوی هغه هم سپورټ کوي که هغه نه سپورټ کوي؟ یعنی دوی یوازې په افغانستان کې دا خو سپورټ کوي، طالبان خو دلته هم سپورټ کوي، دلته هم سپورټ کوي، هلته فلحال د دغې پاره کې هم.
د څو مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا، د طالبانو یو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین ویل دی چې په افغانستان کې د اسلامي امارات د چوکاټ دننه د یو نوي اسلامي حکومت جوړول به څو میاشتې وخت ونیسي. شاهین د جاپان د ان ایچ کی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویل چې طالب چارواکو نیت لرو چې د نوي حکومت د اعلانولو خاطر مراسم جوړ کړي. سهیل شاهین وایي چې اسلامي امارات چمتو دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې پراخه کړي. نن د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې په یوه چاودنه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او یو تن طالب جنګیالی ټپي شوی دی. که څه هم چې متحده ایالاتو په افغانستان کې شل کلن جنگ پای ته ورسو او ټول امریکا عسکری را وویستل، خو په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي د هغو قیدیانو د سرنوشت په اړه پرېکړه نه ده کړې چې د ګوانتانامو په نظامي محبس کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا یونیسیار وایي کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې بې کوره شو کورنیو ته د خوراکي موادو، پاکو اوبو، لوښو او نورو ضروري لوازمو په شمول د بنیادي مرستو په رسولو پیل وکړ. د افغانستان د بشري حقوق آزاد کمیسون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا باندې غږ کړی دی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوق نه د سرغړونو د څار په خاطر د یوه آزاده اداره جوړه کړي. ویل کېږي چې د اسرائیلو استخباراتو د 2000 میلادي کال د نومبر په 20مه له تهران نه د باندې د سړک په غاړه د ایران د اټومي پروګرام د یو لړپوړي ساینس پوه محسن فخریزاده د وژلو لپاره له یو داسې ماشیندار نه استفاده کړې وه چې له سیټلایټ یا مصنوعي سپوږمۍ نه د ریموټ کنټرول په وسیله عیار شوی و. د نیویارک ټایمز رسپانډ پرون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د اسرائیلو ایجنټانو دغه مخصوص ماشیندار د هغه سړک په غاړه یو ټرک کې نصب کړی و چې د فخریزاده موټر پرې تېرېده. د فخریزاده مېرمن چې له هغه سره په موټر کې ناسته وه ونه لګېده. ایرانی چارواکو د فخریزاده وژنه یوه تصادفي پېښه بللې ده، خو د نیویارک ټایمز رسپانډ وایي داسې ښکاري که د یوه دولت یا حکومت مسؤلین وغواړي چې په راتلونکي وخت کې خپل دښمنان له منځه یوسي، کولی شي چې د روباتیکي ټکنالوژۍ نه په استفاده بې له دې نه چې څوک پرې آګاه شي خپل هدف له منځه یوسي. او د فرانسې د خبری اژانس اف پی د ریپورت لمخې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ایران د شمولیت په اړه د روسیې او د چین د مشرانو د پریکړې مننه وکړه. او د سپیس ایکس په نوم د متحده ایالاتو د فضایي پلټنې یوه ملکی فضایي بیړۍ چې څلور تنه کیهانه وردان پکې ناستو په بری سره په فضا کې د خپل ماموریت د پای ته رسول نو وروسته د شنبې په شپه په محلي وخت د کیپ کانابرل په فضایي اډه کې راښکته شو.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې